السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یوه بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي راپور تر لاسه کړی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف بیلی دی چې د مړو شوو ماشومانو کره شمېر وښیي. د دوشنبې ناوخته په خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دغه ادارې وړاندې لیکلي ټیمونه یې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د خلکو لاسنیوی کوي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي و چې د سړې هوا له کبله ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او لسګونه زره څاروي له منځه تللي دي. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپل حقوقي دعوا بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې 8 تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو برتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په 13 دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د 8 خبریالانو د بریتانیا د ماموریت د ملاتړ لپاره په افغانستان کې کار کړی او اوس ژوند له خطر سره مخامخ دی. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت پر د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغې کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغاني کا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوي شاوخوا 300 خطي نسخې او 70,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیر دیت شي په 1950 کال کې ایښی و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 8000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مرجوب له 1000 شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ وته خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پایته نه دي رسیدلي او دې کار پر حکومتونو او ژغورونکو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو ژوندي را ایستل شوي دي. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالیت بعد دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دی چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه وسلې او امکانات واستوي. کیف له دې مخکې اټکل کړی و چې د روسیې پوځ پر اوکراین د داسې یو پراخ برید پلان لري چې نه یوازې د دونیتسک او لوهانسک ختیځې سیمې بلکې په شمال لویدیځ کې د خارکیف او په جنوب ختیځ کې زاپوریجیا سیمې هم پکې شاملې دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دو هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دو هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه وه. میرمن بیربوک زیاته کړه چې فنلند په 30 کلونو او سویډن په 200 کلونو کې د ناپیلتوب یا په پوځي ائتلافونو کې د نه ګډون سیاست لاره غوره کړې وه، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته یې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو له ډېر وړاندې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنې ثبت کړې، خو د غړیتوب لپاره یې لازمه ده چې د ناټو ټول غړي مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سي چې تفصيلي زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې خبري مسایل هم دومره وړاندې درته دوه اونیزه خبرونه نیمه نړۍ او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه درته یا ځانګړې مرکه درته نشر ته چمتو ده.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سي برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی، کلیوالې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تکلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نیول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګوره موږ ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نو واکسین سوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لرو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایی مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایی ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي، هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه ښه وو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینهو ته نو تر ډېره دمه مشکل حل وو خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي خزینه و باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وای شي دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله اره ساحه ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي داغه د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ هم مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو ډیر مفید وو کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته دی اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پریخوځي چې هلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او ښځینه ډاکټران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا نه راځي، بتري شته بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لږو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نه شي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تایی چی باید پاموی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگرنو سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده. پده ورسته شلو کل کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دې خوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي محصله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وایي. دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوت خیاو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خوست به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د وی ښځو کارمند دی ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره ووسی. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغه ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت هم د سپاتې سوی میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي که خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 46 6001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه
زموشت نننیخ پروانه میلمه ډاکټر فرید احمد سوهیل نمیشی. ډاکټر سوهیل په درو هیوادونو کې کار کړی، تبه په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د ده د بری پراز ځان پوی کو. راسره اوسئ. ډاکټر صاحب، که اول خو ډېره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د دې ځانګړې خپرونې میلمه شوئ. تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړې؟
ډېره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه له بلنې نه. زما نوم فرید سوهیل دی، لکه څنګه چې تاسو مینوم واخسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یوه کلیواله منطقه کې زیږیدلی یم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلی کې تیر کړي دي، چېرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم هغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنګونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی، او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طبم یعنی په کابل کې ختم کو؟
بله، هو طبم په کابل کې ولسته.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړی او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړی؟
کله چې د طب پوهنځی مونږ خلاص کړه، هغه وخت افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو، نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی. اما افغانستان کې د یو نوی فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړ، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامې روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه یو کال دنده ترسره کړه، او 3 نورم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوث ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته، او هلته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته همالته پاتې شوی او که بل ځای ته لاړی؟
نه، استرالیا هیواد ته لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمینه برابر شو، نو هلته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څنګه کې وظیفه واخیستله او هغلته بیا د کورنۍ سره یو ځای پاتې شو.
په استرالیا کې مو کار وکړ، د افغانستان کار د کار تجربه هم تاسو لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو څه احساس کوو، هلته مو څه احساس درلود؟
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې له یوې خوانه ډېر اساسي کارونه شوي وو. د هغې د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړې وې یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل، نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډېره حده اوچت شوی و. اکثر پروژې، خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې، د بهرنیو معیارونو نه ډېر حد رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یوه حده پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وې، او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه. نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې، او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک کې چې ته کار کوې، د خپلو خلکو سره چې کار کوې، د هغې بیا جدا خوند دی. لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګورې او یو تغییر وینې، نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوې. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته که هغه هر څوک دي خدمات وړاندې کوي، نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپلو خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شئ د استرالیا نه، چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري؟
د قطر هیواد ته راتګ د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډېره حده دغه تصمیم ما ونیوی، ځکه په قطر کې ټولنه تر ډېره حده اسلامي ټولنه ده، او د ما ماشومان وړه و، نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چېرته تللی شي. او په زمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا غربي هیوادونو ته، د افغانستان تګ راتګ مشکل وي. نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل، د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه، او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډېره حده سالمه ده، نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پاتې کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر دا دی چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټولو مسلمانانو سره ډېر ښه برخورد نه کوي، لیکن که یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حده په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسه طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایي خلکو او د بهرنیو راځي، او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي، نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي. اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی، او دغه دلیل هم تر ډېره حده دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان نه یا د استرالیا نه یا د امریکا نه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي، باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ زړه ښه کړي. د هغې په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان نه یا د هند نه یا د پاکستان نه راځي، په دې ملکونو کې عاید کم دی، نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کارګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شئ؟
بلند وخت کې خود غاسې تصمیم نه لرم. ماشومان مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دې تعلیم تر ډیره حده کله چې دی وزنه بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثر کیږي، نو درتونکې څلور پنځه کلونو د پاره خو بل څه تاګ نیت نشته دی، او دا غي نه ورسته سړی نه پويږي.
بله، اوس پر راشه دی ته تاسو چې دغه درو هیوادونو د کار تجربه لري، څنګه مقایسه کوي د درې هیوادونو؟ ډیر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو ورسته پات هیوا، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظر ډیر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډېر کمزوري دي، نه یو صحي انفراستراکچر لرو، نه صحي متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه ځای که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکټورونو پورې اړه لري چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراستراکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځایي دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپلو ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي، نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په پنځه کلونو کې یا تر لسو کلونو پورې تقریبا د صحي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغو دوو هیوادونو کې وروستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربې لرئ د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کو، او د هغه په ځمن کې د کیفیت ستانډردونه الته تطبیق کړئ شي، کارمندانو ته روزنه ورکړئ شي که هغه کلینیکی کارمندان دي او کمدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده، اکثر شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي. په داسې حال کې چې اوی په مدیریت کې تر ډیره حده زده کړې یا تجربه یې نه وي درلودلې. دا ځایونه کیدلی شي تر ډیره حده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت دواګانې په کار دي تغییر راوړلی شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. له بعد مرغه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت دغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د لپاره د یو ملک د پرمختګ او ودې لپاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخرو شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي. کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم بیرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخت تمامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیښه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به د کار موندنې په ارتباط باندې وایم، او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډېر وخت کله چې دوی 15 ځایه یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي، نو کله مثبته نتیجه وانخلي نو مایوسه شي، او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي، زر مایوسه نه شي او تلاش وکړي د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځایه 200 ځایه کوشش وکړي. سره دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري، اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ چانه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې ما لیدلې او یا په قطر کې زه دلته ګورم، تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر څه لیدلې دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښته کار لري او ښه مخته تللی دي. اما ډېر وخت له بعد مرغه دوی ډېر زر مایوس شي او حوصله بایلي او غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ 13 میاشتې خبري روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وي، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپي درلوده چې له دغو خبرو خبر شي چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوي به مو درلوده. ویل شي چې تر څه حده پورې مو دلچسپي درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري، او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا که د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل، غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اورېدل، مونږ هم هغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غاټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبر نه دی مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې داسې ویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټه واړه تجارتونه لري لکه په تخمانی پروژو کې لګیا دي، یا بعضې دلته د خوراکا موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډیر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې خطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډیر په خوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله خطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي، او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډیرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او د هغه وجه نه په افغاني پاسپورت باندې د قطر ویزه لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډیر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته، او کنه د تجارتي روابط هم د دو هیوادونو ترمنځ چندانې نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لارې نه لري، او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ده چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یو پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي؟ کله قطر راتلی تاسو ویل لا معلومه نه ده. کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک کې نورو ته کار کې، لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کې کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مونږ پوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې، نه تنها دا چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وي، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو د لوی مقام لري، د یو کامیاب او یو بریالي انسان په توګه خپل وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم هغه دا چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د ودې د پاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د پاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثر وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیار ویني او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي او د زده کړو د پاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلی شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زده کړو په لاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما که چیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسې یا یو څوک نشي کولی چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامت او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ہاتھ بندو شندے اور نن میں اور دل وہ دلنا ہاتھ تو روشن دے ہاتھ تو روشن دے اور نن میں اور دل وہ دلنا تان وفادار دے غم دل تان وفادار دے تکلا کلا غم دے دل راستر بینا تکلا کلا غم دے دل راستر بینا یار دل میں اور دل میں وہ دلنا آتے بنگڑو شندے آتے بنگڑو شندے یار دل میں اور دل میں وہ دلنا آتے تو روشندے آتے تو روشندے یار دل میں اور دل میں وہ دلنا آتے بنگڑو شندے.